که ماشوم وقتین کړی گزانیه نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د گزان ضد وقتین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
درسی ساعت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا هله لرم چې ټوله بجوړ او صحت مند بیا سي زادیانا صلیحی او زلیبیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم او هله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړي گرانو زدکونکو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسی موضوع ده د محلولونو خواص د ولسمې څپې څخه پیل تر یو دېرشمې څپې پورې پام لري ګرانو زدکونکو موږ او تاسو د تیر لوست ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست شي محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار اسموس عملیه هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کښې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې صفر درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي خو د دوی محلول چې ده کېدای سي محلول یې له صفر څخه په ټیټو درجو کښې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي یعنی جمع ته واوړي موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کېږي اغېزه لري نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د دباندې د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اټموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په سل درجو د سانتي ګرید کې چې کېږي په ایشېدو راځي نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي خو که چیرې محلول یې له صفر څخه په ټیټه درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري بیا دوی چې کېږي کېدای سي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپل جامد حالت ځان ته غوره کړي یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لارې پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د ایفیلوس سپیکوک او کریوسکوپیک د لارې چې شوکو لاسته راوړو په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو لومړی فورمول یې د ایبلوسکوپیک په نوم سره یادېږي دوهم فورمول یې د کریوسکوپیک نوم سره یادېږي چې په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدل څنګه کېدو درجه لوړ یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو. که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولی سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بېرته د برېښنا تېرونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بېلګې په توګه که چېرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلورایډ د خوړلو مالګه ده، دا خپل یو الکترولیت محلول دی ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تېرونکي دي او خپل په آیونونو باندې تجزیه کیږي. ای سی ایل تیزاب یو الکترولیت محلول دی، کولی سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تېر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولی سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تېر او بېرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلول ته ویل کیږي، هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه او یا هم د غیر قطبي محلل څخه کیدای شي چې په لاس راسي، یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کښې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کیدای شي چې برېښنا جریان د ځانه څخه تیر نه کړي، د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیسو، الکول چې ده د برېښنا جریان نه تېروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کیدای سي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. لالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولی ګاټیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټکېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکي یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي را کړل. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کیدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاټیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کیدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کیدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کیدای شي چې ټوټه نه شي، نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالی موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمېرو شمېرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمېرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت چې کېږي رامنځته کېږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چېرې د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو، نو که چېرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کېږي په صفر سره، خو که چېرې سیګما مساوي په یو سره یعنې یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي، خو که چېرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو، یعنې دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نورې ځانګړتیاوې هم سته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم پراتلن کې لوستونه کې به تاسو ولولي نو کوي الکترولیتونه ګران د کون کو هغه الکترولیتونه چې په اوبلن محلولونه کې د په اوبلن محلولونه کې په مکمل ډول په خپل آیونونه باندې تشکیلي په آیونونه باندې تجزیه کیږي چې دا ته موږ تاسو کوي الکترولیتونه وایي چې د کوي الکترولیتونه د ټوټه کېدو درجه چې د هغه مساوي ده سیګما مساوي کیږي په یو سره ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د په اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونه باندې تجزیه کیږي او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت چې ویل کیږي اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یو زرد لس په توان د منفي 3 مولر وي تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدی یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار موږ او تاسو ته فیصدي په لاس راکړي راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ او تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 یو زاد د لس په توان د منفي 3 مولر په همدې ترتیب سره اخلو پتیش کی تقسیم ہے غوی د محلول د مواد د مولونو په شمیر باندې چې مساوي د 0.1 سره تقسیم وو چې موږ دا تقسیم کړل او بیا موږ پتیش کی فلک شي ضرب کړل خلو مولر چې د مولر سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کا په سل کې ضرب کا مساوي کیږي په 0.1 سره چې په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حالا ولایسو تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول په دیل واسک شي موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله په دې ترتیب چې په څو درجه کې یو ماده یا اوبه چې کیږي په کنګل کیږي په دې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل دا قوي الکترولیتونه وه خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدله نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ اوس راځو د ارزونې په برخه کې موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده هایپوتونیک ده ایزوتونیک ده او که هیڅ یو څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړي دوهم سوال په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده لوړه ده یو شان ده هیڅ یو دریم سوال د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکې یو ځلی بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 25مې صفحې څخه پیل تر 26مې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه، چې یو هم القانونه وه، په هغوی باندې غږیږو چې القانونه څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي، یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې استفاده ورڅخه کېږي. او بل القانونه چې دي، د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د القانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ او تاسو وویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کښې ورڅخه استفاده کېږي. او القانونه چې دي، یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ، یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینې، د دوی په انځنځري جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب القانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادېږي، چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکی ده. یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي، یا هم د پارافین په نوم سره څه کېږي یادېږي. بل ګرانو زده کوونکو، د القانونو د سلسلې یا هم عمومي فورمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دوه این جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو این چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او ایچ د دوه این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چېرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فورمول کښې کېدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کښې چې تاسو وینې مختلف، لکه میتان چې په لاس راکړ، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی. په هغه کښې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د ایس پی درې هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د ایس اوربیټال سره یو ځای چش کېږي رامنځته کېږي. د میتان د القانونو ترمنځ، یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکمه او په سیګما تور سر ښودل کېږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کېږي. او د اړیکې اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم، یا هم پی کامیتر، یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کېږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه، یا هم د دې ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښیي. او که چېرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو ته چیش کوي بیانوي. تاسو ګرانو، د لوست په دې برخه کښې اوس د القانونو ایزومیري پېژنو، چې ایزومیري یې په څه ډول ده. په القانونو کښې ایزومیري چې ده، هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې ده دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فورمولونه یې تاسو په همدې تصویر کښې هم وینې. ځکه د که چېرې موږ او تاسو وګورو، په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې ده صفر اعشاریه منفي صفر اعشاریه پینزه درجه ده سانتی گرید ده. خو کسافت یه چی ده هاگه چیش ده صفر اشاریه لس بتوان ده شپاش گرام سره ده. نو ده مرکبات و ایزومیری چی ده ده هاگوی پا فیزیکی خواست چی ده یو لبل سر چیش لاری توپیر لاری. خو پا دازی آلگی چی خپله بیر ده ایزو بیوتان ده بیا کچیر مجا تاسو گور یو بیوتان یو هم چیش لارو نارمل بیوتان یو بل ایزو بیوتان لارو. خود ایزو بیوتان دیش دو درجه چه ده هغه بیا منفی یولس اشاریه شپر درجه ده سانتیگرید ده. نو وای گو چه ده ده کسافت بیا نسبت چه ده نارمال بیوتان ته اغم ساوی پا سپر اشاریه پینزه سو نسلویش گرام پر سانتیمیتر مکعب سره. نو فهم ده خاطر چه ده ده فیزیکی خواست یو لبل سره تو پیر لری وای گو چه ایزو میریه ده چه سخه ده بیوتان سخه شروع کیره. او دی چه ده همیشه ده یه اور زنزیری شکل یا هم اور زنزیری مرکباتو فاساس بندیه چه ده این یعنی مرحو تاسو کوالی سه چه ده کربونون ده تو منو شمیه پزیات والی سره وشیه چه ده دوی ایزو میری شمیر هم اور سره چه شکیره زیادیره. هر څومره چې دی اور زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتېږي هغومره د دوی د ایزومیری شمیر هم ورسره چش کېږي زیاتېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وي نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته چې خپل د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کېږي. موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویله چې یو ځانګړي اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډېروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات و. د ورځني یو ډېرو ډېروالي په ورځني ژوند کې له ډېرو ډېروالي له کبله وایي نسو کېدلی چې د هغوی نوم ایښودنه موږ او تاسو د قاعدو پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو. که چیرې موږ او تاسو وایي ډای پاک په طریقه سره کولای سو چې موږ او تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه که چیرې وګورو پینتا نو داسې په ترتیب سره وایو. نو لومړی په الکانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولای سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو. هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور الکانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان دوی چې بیا دی کولای سو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وایي او پینتا یا پینزتا پینزاتوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور. په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای سو او دې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې که چیرې موږ تاسو لومړی هغه په اوږد زنځیري شکل سره باید څه شي کړو دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو که چیرې هغه مرکبات چې دوی تر مین د دوی د کاربونونو تر مین د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوي برات هوملک د سلسلې څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ده چې د پینتان په نوم سره یادیږي. دې ته موږ او تاسو د هوملک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای سو چې د نورو مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې څه شو کو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د الکانونو نوم ایښودنه وایو چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ او تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ او تاسو د الکانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب سوی وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونو وایو چې مخکې موږ او تاسو وویل. صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده ایتان ده پینتان ده هیگزان ده هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو خو د دې مرکب د نوم څخه صرف لومړی یو د انتوري ځپکو وایي چې نارمل بیوتان نارمل پینتان نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو که چیرې وګورو موږ او تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل سوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ اور زنځیر ټاکل سوی دی خو د دوی د هغه اصلي زنځیر شمیر چې شته وټاکل سي یا هم وشمیرل سي. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دوی یو اړ زنځیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبیږي. نو په همدې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه زنځیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر. لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کوو چې کله ترسوله ماویزه لري یا هم شاخ لري. نو کله په نوم گذاری کې راځو لومړی موږ تاسو دوی ته هغه د دوی شاخ لرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزې نوم اخلو. کله چې د ماویزې نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چې شکو اخلو. نو په دا ځای کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده. نو لومړی موږ او تاسو وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان یعنی دلته چې څو یو ماویزه چې څو له وجود لري یا هم نصف سوی ده وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې چې شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ د کاربون د اټومونو نمبر وهنه کوو. په هایدروکاربونونو کې کله چې اوږ زنځیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویزې سربیره بیا راځو هر کاربون ته یو شماره ورکوو یا هم شماره ګذاري کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي ساعت کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزې نوم اخلو. بیا په پایله کې موږ او تاسو کولی شو چې د ټولو مرکب نوم چشکو واخلو. یعنی کچیر بیا دو شاخ لرون کیو یعنی مثال دوی ماوی زیر بانی نفسی و بیا رازو لمړی د کچنی ماوی زینو مخلو بیا ورست د غټی ماوی زینو مخلو پا پایلی که خپل د اور زنزیر یا د طول مرکب نوم اخسل کی جاو پا اخیر که د ای این ای کلمه یا لانتنی شمیر چشکو ورستاری اضافه کو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ او تاسو وینو شماره گذاري وسوه په دوام کاربون باندې یو ماویزه نفسه شوې ده. وایي چې پر دوام کاربون باندې د دې ماویزې نوم چشته میتایل. وایي چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربون ډولونه وټاکل سي لکه لومړني دویمي درېمي څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربون اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربون د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربون نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربون ته بیا موږ کولی شو چې د کاربون سیکنډري یا هم سیکنډري کاربون سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربون سره څه شکو وښي. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني ته د پي په حرف سره سیکنډري د اس په حرف سره او ترایټري په ټي سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شکو وښي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوینئ هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربون څه شوی ده د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې لامدې کاربون سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کیږي منل شوي دي یعنی راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او وروسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کښې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو داسې وګورئ دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربون سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده یا هم کیدای سي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو دای لرو دای میتایل میتان دی. او موندل کیږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي، دوی چې د کیمیاوي فعالیت ډیر لږ دي، نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې مول چې دوی د پارافین په نوم سره یادي چې لږ میل لرونکي دي، نو دوی کولای شي چې د قانونو په مالیکولونو کې ټول اړیکې یو ګونی او هم د پای یو ډول چې شکې او یوازې کولای شي چې تعویزي تعاملونه سرته ورسي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال، هایدروکاربونونه په ګروپ په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوام، الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو؟ نمونه واخلي. او دریم، الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.